وخت سهار لس بجې تاسې د مشال رادیو خبرونه اورئ. تر یولس بجو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. اوس په خبرونه واورئ. له خبرونو وروسته رپورټونه د تلرو په دویمه نیمایي کې اونیز ادبي خبرونه د مشال رادیو مجله اورېدل شي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. ترکی او پاکستان سلیریش نوی تړونونه لاسلیک کړل. د پاکستان پوز د دیارلسو مشکوکو وسلوالو د وژلوې دا کوي. او د هند وزیر اعظم مودی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره کتلې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان له ترکی سره سلیریش نوی تړونونه د تفاهم یادښتونه او پروتوکولونه امضا کړل. د هغه هیواد سرکار رادیو خبر ورکوي چې دا تړونونه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا لاسلیک شول. اردوغان د فبروري په 12مه د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دورزنۍ دوره پاکستان ته رسیدل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی سوداګرو ته په پاکستان کې د پانګونې بلنه ورکړې ده. د پاکستان دولتي رادیو لیکي انقره او اسلام آباد هوډرې چې ترمنځ د تجارت کچه 5 ارب ډالر روتا پور تکړي. ترکیه او پاکستان اوس مهال هر کال د 1 ارب یا میلیارد امریکایي ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه لري. پاکستان وایي دوی له ترکیه سره موافقه ته رسیدلې چې خپل دوړخیزي ګټوري اړیکې په ستراتیژیکي همکاري بدلې کړي. د پاکستان پوز په خبر پختونخوا کې د دیارلسو مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه خبرتیا ادارې ISPR بیگانا وخت مشال لډیو ته پاستولې بیان کې ادعا کړې ده چې د خبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان لکی مروت خیبر او شمالي وزیرستان کې د فبروري د 12مې او 13مې نیټې په منځنۍ شپه دغه عملیات ترسره شوې دي. پوز نه دی ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې خلاف دغه عملیات کړې دي، خو ادعا کوي چې خوارج وژلې دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سن دی ویلي. پښتون ژغورنی غورزنګ او ګڼو پښتنو ملت پالو ګوندونو پرون په کلاسیف الله کې احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې علي وزیر او ملک نصیر کوکی خیل د زر تر زره خوشی کړي. په لاریون کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټک موومېنټ او پی ټی ایم سلګونه پلویان شامل وو. احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان سګزي وویل پښتانه د ترهګرۍ او افراطیت خلاف دي، خو بیا هم په آرامه نه پرېښودل کېږي. پښتون ژغورنی غورزنګ تر دې وړاندې د بلوچستان په کوټه، لورالای او ژوب کې هم دا ډول احتجاجي مظاهرې ترسره کړې دي. دوی د فبروري په 15مه په چمن کې هم د لوی احتجاجي مظاهرې اعلان کړې دي. حکومت او پولیسو لا د مظاهرچیانو د غوښتنې په ځواب کې سند ویلي، خو علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او د پی ټی ایم ځنې نورغړي له تیر کال راهیسې بندیان دي. پر هغوی د ریاست او امنیتي ځواکونو پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو او د عامه نظم ګډوډولو د هڅو تورنه ده چې هغوی یې بې بنسټه بولي. پښتونخوا ملي او عوامي ګوند پرون په پښین کې ځایي خلکو ته د ورپېخو مسایلو د هواري لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په پښین کې د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند ویان علي محمد کلیوال مشال لډیو ته ویل دوی د بجلی د پارچاوي یا لوډ شیډنګ، د ګیسو د کم فشار او د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا کې پښتنو ته د ورپېخو ستونزو د هواري لپاره خپل غږ پورته کوي.
نو زموږ په دغه حواله باندې احتجاج دي چې ولس ته د بجلی ورکول سي، د ګیس په حواله باندې دغه مشکلات پرې شرې کم دي، او سره دا چې په نادرای کې ډېره لوستونځ ده د یوې ضلع او د بلې ضلع نومول ده والا او کم سه سرکار څخه دغه مطالبې دي چې زموږ دغه مطالبې دي ومنل شي.
احتجاج کوونکي وایي که غږ یې وانه اورېدل شو نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. سویګیس او نادرا ادارو د پښین د خلکو د ستونزو او د احتجاج په اړه سندې ویلي، خو په یاده سیمه کې د بجلی د ادارې یا وابډا ځایي مشر سجاد احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې د قانون مطابق هغو خلکو ته بجلی ورکول کېږي چې بلونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR ویان فرامرز برزین پرون مشال لډیو ته ویل ایران او پاکستان څخه وطن ته لستنېدونکو افغانانو سره مرستې د نړیوالو په مرستو پورې تړلې دي. یادې ادارې د اعلان داسې مهال کړی چې له ایران او پاکستان نه افغانستان ته د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ توند شوې ده. فرامرس برزین وایي د راستنه شو او بې ځایه شو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. دغه په خبره په ستراتیژۍ کې له 2015 څخه تر 23 کاله د بې ځایه شو او راستنه شو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. دغه په ټکو په کلیدي کارونو کې د نقدي مرستو ویش، راستنو او بې ځایه شو ته د دایمي استوګنځای برابرول، په لوی او کوچنیو کارونو پنګونه او د فنی او حرفوي زده کړو لپاره زمينه برابرول شامل دي. د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 200,000 بیا اسناد افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستنه شوې دي. د امریکا ولسمشر او د هند وزیر اعظم د فبروري په 14مه ناوخته په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. ډونلډ ټرمپ او نریندرا مودي وروسته په ګډه خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنې هم ځواب کړلې. د فرانسې خبري اژانس لیکلي د خبري غونډې پر مهال ټرمپ وویل هیواد به پر هند F-15 جیټ الوتکې پلوري. هغه وویل له دې سره به هند د هغو هیوادونو په لیکه کې ودرېږي چې پرمختللې جنګي جیټ الوتکې لري. هغه زیاته کړه د روان کال له پیل څخه به هند ته د امریکا پوځي خرڅلاو میلیاردونو ډالرو ته پورته شي. هندي ورځپاڼه هندوستان ټایمز لیکي ټرمپ وروسته له هغې له هند سره سوداګریز تړونونه لاسلیک کوي چې د هند په ګډون یې له ټولو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د متقابلو مالیو یا تعرفې اعلان کړی دی. رویټرز اژانس په د وزیر اعظم نریندرا مودي له خولې لیکلي چې هند به ډېر زر د امریکا په باسټن او لاس اینجلس ښارونو کې کونسلګرۍ پرانیزي. د اژانس په حواله مودي خبري غونډې ته دا هم ویلي چې نوې ډیلي او واشنګټن به په شریکه د افراطیت پر وړاندې مبارزه کوي. خبرونه پای دا مشال رادیو د ترنو ورتونکو خبرنامو ووریدل. د دې خبرونه په دوه منیمای کې درته ونیزه د بی خبرونه د مشال رادیو مچل وړاندې کو خو اوس رپورټونه. ترکیه او پاکستان له یو بر سره د همکارۍ نوې تړونونه لاسلیک کړي دي. په دفاعي انرژي، سوداګرۍ، ساينسي، تعلیم او نورو څنګه کې دوړه هیوادونه په شریکه کار کولو ته رضامندي ښکاره کوي. دا پرمختګ اسلام آباد ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د لوړ پوړي پلاوي د سفر پر مهال سره شوې ده. انقره او اسلام آباد وایي له یو بل سره د تجارت کچه هم د کال 500 ارب ډالرو ته پورته کول غواړي. د اسلام آباد راشد خټک په دې ریپورت کې نور تفصیل وړاندې کوي.
دا لوزنامې او د همکارۍ د شتون په اسلام آباد کې په 14 فروری د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لاسلیک کړل. په دې کې د پوځي او ثقافتي ماهرانو د تبادلې نه علاوه د هوایي ځواک، د کان کیندنې، انرژي، صنعت او تجارت په څانګو کې د یو بل سره مرسته او همکارۍ کولو لوزنامې شامل دي. د لوزنامو لاسلیک کولو غونډې ته طیب اردوغان او شهباز شریف ویناوې وکړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پخوانی او دوستانه وبللې. د پاکستان په دوره راغلی د ترکیه صدر د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم ولیدل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ اف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رادیو ته وویل چې ترکیه داسې هیواد نه دی چې د بل هیواد سره مالی مرسته وکړي او د پاکستان سره تجارت هم ډیر زیات نه دی. خدا لوزنامې ځکه د پاکستان په ګټه دي چې دستي پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او دا لوزنامې په ملک کې د سرمایه‌کارۍ موقع زیاتولې شي.
زموږ د دوی کافی شیزونه په ملټری سیکټر کې کار مندي او موږ په شریکه باندې کوو. دوی یو جهاز جوړوي او هغه جهاز چې کوم دی خان نومې باندې هغه فیفت جنریشن جهاز دی او سټیلت مطلب ریډار باندې په نظر نه راځي. هغه د دنیا په دې غټو غټو ملکونو کې په خو جهازونو کې 200 روپیزو کې حسابيږي. هغه هغه ته پاکستان ته دغه شراکت عمر کړو. پاکستان ایویشن انډستری لګیا ده کافی انډیپندنت کیږي. ترکی تا سره ټیکنالوژي شیر کوي، نور خلک دا ټیکنالوژي شیر کوي نه.
د ترکیه صدر په 12 فروری په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته ورسېدو. د هغه په وفد کې وزیران او دولتي چارواکي شامل دي. د لوزنامو لاسلیک کولو غونډې ته په خپل وینا کې هغه وویل چې د ترګرۍ خلاف په جنگ کې ترکیه د پاکستان حمایت کوي. هغه دا هم وویل چې هڅه کوي چې د خپل هیواد خلک په پاکستان کې سرمایه‌کاری کولو ته راضي کړي. په اسلام آباد کې د اسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او ترکیه ترمنځ کلنۍ تجارت ته 1 بلین ډالرو شاوخوا دی، خو دا تر 500 بلین ډالرو پورې زیاتېدلی شي. هغه وویل چې د نړۍ بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې د ترکیه د صدر د پاکستان دوره ډیره مهمه ده، ځکه چې د نړیوالو مسلو په اړه د دواړو هیوادونو پالیسي یو شان ده.
پاکستان کې ډېر شوبې دي چې پاغې کې ترکیه د پاکستان مرسته کوي. انرژي په شوبه کې مرسته دی او بل سره کوي. این وند اطلاعات او د شوبه چې د پدې کې د دې ترمنځ تعاون روان دی کیږي. که فرض کړه د دې د دغه کم انټریکشن چې د دې د تعاون کدا سیوا شي، نو د دې سبا زما خپل خیال دی یوازې د پاکستان او د ترکیه ترمنځ نه، بلکې د پاکستان، د ایران او دغه سي د کم عرب ملکونو چې دي، نو دغه سره هم د پاکستان یو وسیع امکانات او یو دنیا دی ته کولای.
دا یادونه ورده چې طیب اردوغان 15 کاله په خوا په کال 2000 کې هم د پاکستان دوره کړې و. هغه وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختون ژغورنی غورځنګ او ځینو ملت پالو ګوندونو د پی ټی ایم د بندیانو مشرانو د خلاصون لپاره خپله مبارزه تیزه کړې ده. دوی د کوټې لورلای او ژوب نه پس پرون په کلاسف الله کې هم احتجاجي لاریون ترسره کړ. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او نور نیول شوي مشران دې زر تر زره خوشي کړي. پاکستاني چارواکي وایي د پی ټی ایم دغه او نور مشران د پوځ او حکومت خلاف پارونکي ویناوي کوي، نو ځکه پرې مقدمه درج کړې دي. خو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي کې تنظیمونه او ګوندونه دا تورونه ردوي. ایوب ترین رپورت لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لکه قومي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوام پارټي او نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو دره خوش کولو په خاطر د فروری په 13 نیټه په کلاسیف لا کې یو احتجاجي لاریون سوی دی. چیر چې برخوالو په لاسو کې د علي وزیر او ملک نصیر کوک خیل عکسونه راخستي او صداسي شعارونه ورکول.
علي وزیر کو
روسه د لاریون برخوال د کلاسیف لا په پښتونستان چوکی په ودرنا احتجاجي غونډه هم ځایره کې بدل شو. په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي صوبایي صدر نصر لازیر اول
نن دوی ورته وویل چې علي وزیر دا سم منتقل کې سکرتا نه نه سکرتا واستوي سبب ورته وایي چې دا واستوي بل چیرې هغه بیا بل چیرې واستوي.
روسه د غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان چې اول چې موږ د ترګری او انتیا پسندی زد یو خو څوک می بیا هم و قرارته نه پرېږدي.
انتیا پسند ساته سده شګر ساته نو ولس کی ساته ما چې څوک ښکار کوي ته بیا دښمن ګڼي.
زه تر وینا کوم کو دا هم ول چې د پی ټی ایم د مشران نیول کېدل د بیان د ازادي زد یو ګام دی او د غشتنه وکړه چې دا مشران دې ژر تر ژره خوش کړل سي. د دې خلک مخه د پښتون ژغورنی غورځنګ د نیول سو مشرانو دره خوش کول په خاطر په کوټل ولای او ژو کې هم دغه ډول احتجاجي مظاهره او غونډه شوی دي او د پروري په 15 نیټه به د افغانستان او پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د یادو سیاسي جماعتو لخوا یو احتجاجي مظاهره اعلان شوی ده.
بیا هم له بلوچستان رپورټ لرو او د ځل دا رپورټ چې پرون د بلوچستان په پښین کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ د ګیسو د کم فشار او د شناختی کارډونو د مسلو پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل د پاکستان په نورو برخو کې خلک دا ډول ستونزې نه لري خو دوی ته مسلې ورپېښې دي. دا مظاهره د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند او ځایي ولسونو لخوا وستل شوې وه. د سیمې یو چارواکي مشال لډیو ته ویل حکومت د قانون مطابق خلکو ته برېښنا رسوي خو هغو خلکو ته نه رسوي چې بیلونه نه ورکوي. د مشال لډیو خبریال سمات شبنم رپورټ لري.
د پیبوري پر 13 پښتونخوا ملي او میګوند په پښین کې د بجلی د زیات لوچډینګ یا پارچاو د ګیس د کم فشار او په پاکستان کې د وګړو د ثبت او نور اسناد جوړولو کمی ادارې نادرا پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج مال د پښتونخوا ملي او میګوند د پښین ویان علي محمد کلیوال مشالې ډوته وویل
موږ د نن احتجاج د وابډا په خلاف دی. موږ په پښین کې لس لکه تر 12 لکه پوری آبادی ده. دی د زمیندارانو سره یو مایده وکړل او هغه ته 6 لک روپیه ورکړلې. د ولس سره یو مایده نه د سیو پر ټول ولس باندې بجلی بند ده. پر 2 بجلی روانه ده. خلک دا ټیم د چلو پر وو باندې سخت ایران دي، د سخت مشکلات سره مخامخ دي. نو زموږ په دغه حواله باندې احتجاج دي چې ولس ته د بجلی ورکول سي. د ګیس په حواله باندې دغه مشکلات پری شری کم دي. په ګرد ضلع پښین ته 15 پوند رایلکې او سره دا چې په نادرای کې ډیره لوستون زده د ایوی زلی او د بلی زلی په ګډ ملک دا سیستم روان دي چې څلور اویش نه کار نسته. زموږ په پښین سیلا کې دا ستونزه جوړه کړې ده. څلور اویا ثبوت پر اوړي د مشتي زموږ ته د جمهوریت او د خپلې مسلو د حل لپاره ټول دروازې پر مر باندې کړې دي. نو موږ د والا او کامسه د ټول ولسخه او د سرکار څخه دغه مطالبې دي چې موږ د مطالبې دي ومنل شي.
د بلوچستان حکومت د صبح کروندګورو ته د خپلو زرعي کویانو شمسي یا لمریز انرژي ته اړولو لپاره د کوی پر سر 6 لک روپۍ ورکوي چې ګډو کروندګورو ته روپۍ رسیدلي او پات کروندګورو ته به هم ورکول کیږي. کوم کروندګورو ته چې روپۍ رسیدلي واپټه اداره د غوی کروندګورو ترانسفارمري او ستنې راټولوي او د غوی سیمو بجلی پر 2 پیزه کړي خود پښین اوسیدونکو وای چې د ستونو راټولولو لپاره عام خلک اغیزمن سوي دي. په دې اړه یو احتجاج کوونکی محمد عارف مشالې ډوته وویل:
زری کنکشن خو دې تا کاټ کړو، دا امکان هم نه لري چې بیا دې څوک په بجلی زری برما چالو کړي. زما په کلی کې دا وخت لري د پیچې برمې دي چې هغه اوس د ګټ کلی ته تقریبا د لا زره باندې ته وبور کړي چې په کوم را د بجلی دوه پیسه سوي د پیچو برمې به څه پوزي شي. دا به څنګه کړي؟ دا خو د کمیونټي برمه ده، د شل پنځه ویشت لک روپۍ به د کمیونټي برمه ده څوک ورکړي؟ لحاظ از موږ دا خواش دی چې تا کم ټرانسفارمر او کمبه وړل هغه خود یوړو بجلی را درې پیسه که چې کوم څوک ذاتي وس لري یو پنځه روپۍ لري هغه به د خپلې برمې به شمسي کړي د کور او د پیچې د برمو په کار چې غم وخوړل شي. دا زموږ مطالبات دي.
د احتجاج کوونکو ته غوښتنو په اړه د پښین د برېښنا رسولو ادارې یا واپټا ځای مشر سجاد احمد مشال ته وویل:
که مطالبه دی ته په مې بجلی
د دوی غوښتنې دي چې درې فیوزه بجلی دي ورکول شي او میټر دی بې له خرچا ورکول شي. خو د واپډا قانون دی چې څوک بل ورکوي بیا به هغه ته بجلی ورکول کیږي، بې له میټره هیڅ چاته بجلی نشي ورکولی.
بغیر میټر کې به کسی کو بجلی نه ملګی نه.
د سجاد احمد په خبره چې د احتجاج کوونکو د غوښتنې به د تر خپل لوړو چارواکو پورې ورسوي، خو احتجاج کوونکي وای چې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به خپل احتجاجونه نور هم سخت کړي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندی هلی
په دونیمو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلورنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو.
په سوات کې د میرمنو د حقونو اړوند سیمینار ترسره شو. د سیمینار په سوات کې د بشري حقونو د ټولنو د اتحادیې او عورت فاونډیشن لخوا په شریکه جوړ شو. ویناوالو ویل په میرمنو ذهني او جسماني تشدد یو جرم دی او باید مخه ونیول شي. همدارنګه دوی د میرمنو د حقونو په اړه هم معلومات ورکړل او له کورنیو یې غوښتنه وکړه چې جنکو ته د تعلیم او میرمنو ته د په وراثت کې حقونه ورکړل شي. نیاز احمد خان سیمینار ته ورغلی او موږ ته دا رپورټ رالیږلی.
د سوات په مرکزی خار د منګوري په مقامی هوټل کې د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی سیمینار کې سشد نه زیات د سیمې بشري حقونو ټولنو غړو، خبریالانو او زده کوونکو ته وویل شول چې په کور دننه ښځو باندې جسمانی او ذهني تشدد قابلی گرفت پولیس جرم دی. دې ترڅنګ کمور هلکان او جنکې د زده کړو نه منع کول، پوړوکوالي کې ودونه کول، وهل ټکول، بدې سپورې ښځو او ماشومانو ته ویل هم ناقانونه دي. سیمینار تابع کوونکی د سوات بشری حقوقو ټولنې مشره چې خزو ماشومانو او نرخازیانو ته قانوني مرستې هم ورکوي سمرین حکیم په دا اړه وایي:
په دې باندې مونږ دې ته قوانینو خول چې د خزو د پاره کم قوانین جوړ شوی د دې مسلې کم چې د وراثت مسله ده، کم چې د غریلو تشدد مسله ده، باغې کې د ماشوموالي واده هم شو، داغې کې د زور زبردستۍ واده هم شو، وټه سټا پکې شو.
سیمینار کې شریک د ضلع سوات سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن کمیشن مشر چې ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي احسان الله وای چې دوی ته ګڼ شمېر په ښځو او ماشومانو د تشدد کیسونه راځي.
د دې تربیت سره موږ ته بدار ښکاره شي چې آیا ذهني تشدد چې په ماشوم باندې کیږي هغه موږ څنګه راوباسو، څنګه تاسو موږ داغې نه کوو چې موږ ته پته ولګي چې په دې باندې ذهني تشدد کیږي او داغې روکتام به موږ څنګه کوو او علاج به څنګه کوو.
سیمینار کې د قانون زده کوونکي نازیا وای چې دغه روزنه کې ورته معلومه شوه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو او ماشومانو حقونو لپاره کوم قانون جوړ کړی دی او د هغه ماده څه دي او خزو او ماشومانو ته مرستې ورکونکو سرکاري ادارو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل.
یو فیمل کریزم په ماستر کې ایکسپلویټی کی نه د هغه لپاره وکیلان شته، عدالت شته، قانون شته، پولیس شته، وومن پولیس سټیشن شته، د هر څه از د کړون هغه د وینا مدته غستلې شي او خپل आवाज چته ولې شي، خپل حق ته پوس کولې شي، د غشند انهریټنس مسلې چې ترازی د خپل پراپرټي رائټ ته پوس کولې شي، هراسمنت ته پوس کولې شي.
سیمینار کې شریک د سواد ځای خبر پانی خبريال شاه اسد علي وای چې ورته معلومه شو چې عورت فاونډیشن د سواد په بیلابل سمو کې د خزو د حقونو لپاره استازي ټاکلي دی به په خپل ریپورتونو کې د هغوینه مرستې اخلي.
د ضلعو په سطح باندې او د علاقو په سطح باندې دي سي ګروپ جوړ کړی چې پای کې فیمیل کم لایر سیری هم پکې دي او د کم د چایلډ پروټیکشن کم اداري چې نه هم سرکار کوي نو په کار د چیرې د سي سم معلوماتي او څه خبر راشي نو پکار د چمغه د دینه پکې راي وایو.
د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې دولت فاونډیشن مشر سایما منیر ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ښځو د حقونو لپاره قانون جوړولو، خزینه پولیس برتري کولو او تاڼي پرانستلو او بیا په 13 صوبه کې د ښځو لپاره ځانګړي عدالت صوبایي محتسب جوړولو باوجود په زرګونو متاثره ښځې ځکه انصاف نشي ترلاسه کولی چې پکې یوه لویه وجه ناخبري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بیا هم د میرمنو پاړه رپورټ ته واده د هر زلمی او پیغلې ارمان وي، خو کله کله تش لاس او غربت له انسانانو د خوښۍ تروړي. پرون د همداسې دیر شو جوړو ډلې زواده محفل په پیښور کې جوړ شو چې له واده د محفل جوړولو وس نه درلودلو. دوی ته د خیبر پښتونخوا حکومت د ودونو بندوبست کړو. د واده ځنو زلمو او نو مشال لړیو ته ویل د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي او مننه ترې کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اجتماعي خانابادي پروګرام لاندې 4000 نادرو کورنیو سره د واده د خرڅ مرسته کوي. د مشال لړیو خبریاله عاصمه ګل رپورټ لري.
په دغه اجتماعي ودونو کې د چرسدی اوسیدونکي محمد داود نومي زلمی مشال ریډیو ته وویل چې شپږ کاله وړاندې کوژدن شوی و، خو دغه وسې نه لرو چې د واده لپاره زمینه برابر کړې وه. هغه وایي چې د واده لپاره ترلاسه شوې په مالی مرسته هم خوشاله دی.
یاره بس دا به ویم چې پیسو د وجې نه واده پاتې و، نور نو بس حکومت شکریا به ادا کړو چې اوس یې راغوښتو او یو 2 لک روپیه فنډ میلاو شو. دا د ورکې مټۍ هم موږ ته میلاو شو.
پر دغه مهال د داوځو کلی اوسیدونکي بشیر الله بیا مشال ریډیو ته وویل چې د وراره یې له وړوکوالي پالنه کړې، خو په امروزه دیاړۍ کې له دې جوګه نه و چې ورلې کور آباد کړی. نوموړ وویل باید د حکومت لخوا د ودونو دا لړۍ دوام ولري چې وس نه لرونکي کورنو ته د اولادونو د ودونو کولو مشکل اسان شي.
کونسلر صاحب دا دغه کو مونږ ته ویلو چې یار دغه دا وراره لري او مزور هم دی او وس هم نشته دی او تاسو دلته چلو کوي. نو هغه مونږ ته سوال جواب وکړو چې یار وزیر اعلی صاحب دا پیکیج را دغه کړی لري ان کړی لري او تاسو راشي. نو بس مونږ دې راوستو د نه انټرویو واشته ارسو شو او شپږ و کال نه زیات شو چې د مونږ ته ویلو چې یار واده کوم واده کوم، خو مونږ ته یار صدقه نشته لري. والي صاحب وفات شوی و نو د سم نه کېدو.
په عین وخت د پیښور ضلع د زکات کمیټې غړي ګلی نسرین بیا مشال ریډیو ته وویل چې موجوده وخت کې د اجتماعي ودونو کولو پروګرام پیل کړی، خو پلان لري چې راتلونکي کې دا لړۍ د صوبې نورو ضلعو ته هم وغځوي چې د لارې د مستحقه کورنو سره مرسته وشي.
دا ډېر معمولی رقم دی، په 2 لک روپۍ اسم نه کیږي. خدا زمونږ د خپل وس مطابق د خپلې صوبې د بجټ مطابق دی لمونږ دا ور کړی دی. ان شاء الله تعالی دا به وخت وخت سره زیاتیږي او دې کې به نور کپل زوم راځي. او مونږ غواړو چې مونږ یو دا ټرند قائم کو چې سمرا سمپل طریقې سره سمرا خط طریقې سره دا اجتماعي ودونه سلسله مونږ جاری اوساتو. نو دې کې به په معاشره کې یو ډیر خه چینج راشي.
خیبر پښتونخوا کې د زکات کونسل چیرمن امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت د اجتماعي ودونو کولو دا ګام به مستحق خلکو لپاره ګټور وي. نوموړي زیاته کړه چې د 4000 زیاتې کورنۍ به له دې مرستې ګټه پورته کولی شي. باید چې خلک په دې غرض له وړاندې خپل نومونه د سوشل ویلفیر چارو محکمو سره رجسټر کړي.
کال په حساب چې کم زموږ بجټ هي باغه بجټ کې مونږه د جهیز فند کې چې مونږ هم الوکیشن کړی دی دغه په بنیاد باندې به زموږ دغه کیږي جی دا پروګرام رواني. نو ان شاء الله دا خو جاری ساری دی. دا څه کلم دی بل کلب می چې زموږ سونه فند بجټ دقیق هر کال په دې کې مونږه مخصوص دی پر خصوصي دا کړي په معاشره کې علاقه کې سونه ډیزرونګ سونه مستحق چې تور سری چې هغه د سوجي د جهیز یا د دسی دغه د وجي کا ودونه کې دا غینه پس په خپل خپل ودرې دوه لپاره هغه د دسی یو سهارا په کار د وغه سهارا ان شاء الله دا دغه د پر زموږ دا پروګرام روان دی او دا وایي کا
د اولسي چارو په هانو په خبره ډیرو وختونو کې زیاتره کورنۍ د واده په موقع د جهیز او نور اړوند ضرورتونو پوره کولو لپاره د ستونزو سره مخ وي. دا مرسته به د مالی ستونزو کمولو کې لاس وکړي او هغوی به پورونو اخستلو ته اړ نه وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوسم ایو سپورتي رپورت لخپل هواد سره مینا تابع خبر دا کله چې تاسو لوبډله په میدان کې د کومبل هواد سره مقابله کوي نو تاسو د زړونو درزا هم بې ځای نه وي. تاسو حق لرئ چې د خپل ټیم ملاتړ وکړي او د ګټې لپاره دعا وکړي. خو د نورو هوادونو ټیمونو لوبغاړو او سیلانیانو ته د بد رد ویلو حق هیڅوک نه درکوي. خو موږ لیدل چې کله د هند او پاکستان کرکټ لوبډله په میدان کې وي یا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه وي نو خلک پر ځای دي چې د ټولې لوبې نه خوند واخلي، خپل درناو د بل سپکاوي او کله کله خو خبران سوک سپیړې او کنسلو ته هم رسیږي. اسرائیل مومن په دې اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی او ورکی ولسته د دې خبرې در رسولو هڅه کړې ده چې لوبې باید مینه خوره کړي او د نفرت مخاوني سي. راځي چې وایو
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې با په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د لوبډلو کروڑونو مینوال با دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته را نږدې کړي او کنا نور به یې هم سره لري کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو تویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوي شوی کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګه ګوري.
سپورت سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ یو بل نه مطلب لري کېګو، اغه دا خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واری یې خپلو کې جنگونه کړي، د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډیر وخت رهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوستې بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتي به هم دا وه د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورتس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورت د مینې لوبه ده. سپورت په عموماً کې دا د مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نور نړۍ کې موږ پښتانه دومره په بې تعلیمۍ کې پاتې یو چې هره خبره د نفرت خواته بوزو. کنه خپل ټیم له وادي پاکستان ټیم می خوښ دی ولې چې مونږ وړو. نو موږ به دغه کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه و د افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و. مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپل مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوښتي. نوموړي مشال ډیو تویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د صرف ګراوند کې کوي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې نن سبا کلوي په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کلاړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان و، ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت تراخیل بیا مشال ډیو ته ویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
سوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې. بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وایي. باور په خدای وکړه زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وایي د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورتس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه ورکي، داسې جسچر ورکي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه هم هغه رنګه اغیز اچوي.
تاسو د سلام مومن رپورٹ اوریدل چې د رازق فهم په خبر باندې پای ته ورسیدو. د دې رپورٹ مخه دا و چې لوبو ته باید د لوبو په نظر وکتل شي او لوبي باید مینه خوره کړو د نفرت مخاوني سي. درن اوریدونکو درنګ ساتل په پیښور کې د سار لسنیمه بجې کېدون کې دي. تاسو ته د مشال رډوی مجله وړاندې کوو. خول د نن ورځې د وروستیو مهمو خبرونو لنډیز: پاکستان له ترکی سره سالیری شنوی تړونونه د تفاهم یا دختونه او پروتوکولونه امضا کړی دي. دا پرمختګ په داسې محل کې شوی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د فبروري په 12 او 13 په اسلام آباد کې و. د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د 14 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. پوز وایي چې د عملیاتي په ډیر اسماعیل خان لکی مروات خیبر او شمالي وزیرستان کې ترسره کړې دي. پوز نه دی ویلي چې د وسلوال د کومې ډلې سره تړاو لري، خو وایي چې خوارج دي. پختون ژغورنې غورځنګ او ګڼو پښتنو ملت پالو ګوندونو پرون په کلاسیف الله کې احتجاجي لاریونو کړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې علي وزیر او ملک نصیر کوکې خیل دې زر تر زره خوشې کړي. حکومت وایي چې د پی ټی ایم مشران د حکومت خلاف پرونکې ویناوې کوي. پښتونخوا ملي او میګون پرون په پښین کې ځای خلکو ته د ورپی خو مسایلو د هواري لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی په همدغه مسایلو کې د بجلی پارچاوي، د ګیسو کم فشار او د شناختی کارتونو د ادارې نادرانه شکایتونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر یو ان ار سی ار ویان فرامرس بارسین پرون مشال لري توې له ایران او پاکستان څخه وطن ته لسنیدونکو افغانانو سره مرستې د نړیوالو په مرستو پورې اړه لري. او د امریکا ولسمشر او د هند وزیر اعظم پرون نا وخت په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. ډونالد ټرمپ او نریندرا مودي وروسته په ګډه خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنې هم ځواب کړلې. په دې موخه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل هیواد به پر هند اف 15 دیش جیت الوتکې پلوري. هغه ویل دې سره به هند هغه ودونه په لیکه کې ودرېږي چې پر مختللي جنگي جیت الوتکې ورسره دي. او درنو اوریدونکو سم اونې خبرونه د مشال رډوی مجله. د مشال رډوی مجله د مشال ډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو ستړي مشي. داونه په خبرونه کې په پیښور کې د سینما د صنعت زوال پاړه راپور لرو. په ایډوارډز کالج پیښور کې مو کلتوري میلې ته بیایو. وابورې چې په کرک کې د یو نوی کتاب مخکتنه وشوه او په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر د فعالیتونو پاړه یو مرکه هم درته لرو. بدرګه مو کړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تعالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې. په پیښور کې د تاریخي ناس سینما د ډنګولو کار سونې وړاندې پیل شوې ده. د سینما لړنګې دو سره نه یوازې د ښار یو تاریخي ودانۍ لمنځه ځي، بلکې د تفریح او کلتوري سلې هم ورانېږي. نه یوازې ناز، بلکې د پیښور او خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم یو شمیر سینماګانې یا خورانې کړل شوي یا تړل شوي دي. د چارو پوهان دا یو لوی کلتوري زیان ګڼي. په دې اړه خالدا نیاز رپورټ را لېږلې چې د پښتو فلم له یو ډایلاګ څخه پیلېږي.
مینا خو زه تاسو ته ځل نه کوم، خو پښتانه چې بند وه د حیا په بند باندې وه.
عشق یو پاکه جذبه ده، عشق عبادت دی، عشق یو نور دی.
کله بالا حصار سرویس دی ناس سینما کال 1913 کې جوړ کړل شوی و، چې اول بپکی د خلکو غنغونه و. ولی د موبایل او سوشل میډیا راتک سره سینماګانو ته د خلکو راتک کم شو. د ناز سینما منیجر محمد نعیم وای خلک سینما ته ناراضی او خرچی سیوا دی، د بجلی بلونه زیات راضی او آمدنی کم دی، چې لوجی مالک دا فیصله وکړه چې ناز سینما ختم کړل شي. د ناز سینما منیجر تر مخه نن نه سو کال وړاندې با د سینما کاروبار خو خلک با زیات شمیره کې راتلل، ولی کرونا وایرس دوران د دوی کاروبار ته ډیر زیان رسیدلې دی.
پنځه کاله پہلو خو یو بیماری مسئلہ ہو جی کرونا را لو ہم ڈیرا کاروبار تباہ شو او بہت کے بیا سنگول جو رو رو ڈیرا کم شو جی کم پر ڈرو سران او اغا تقریبا اغی ڈیرا زیاد نقصان شو جی جو پختو فلم او یو سرکٹ ختم شو جی جو کے پی کے سرکٹ ہو کرے جی مردان سو بہار بنو نو خار شو جی دا ٹول سینما گان تم ختم شو جی
قسم دنا سینما منیجر کرونا وائرس او دخل کو نراتک د سینماګانو بندیدو وجوهات بولی، ولی د پښتو ډرامو او فلمونو اداکار نیکخان وای د پښتو ژبی فلمونو کې یکسانیت وی، دغه فلمونو کې د ډایرکټر پځې د سینما مالکانو رائے ته اهمیت ورکولې شي. د پښتنو کلتور صحیح عکاسی پکې نشي کولې، نو ځکه دا خلک نه خوښي. مشال ریډیو سره خبرو کې نیکخان وای پښتو فلمونو کې نوی ټیلنټ هم کم په نظر راځي.
سینما آنرز ڈکٹیشن ورکی اور توئی چیرہ تا صبح پر فلم کی آئٹم سانگ اچوئی د چرسو گانا و پکیا چوئی د باران گانا و پکیا چوئی بیا با پکیتا سو دا فلا فلا دا دا آرٹسٹان اچوئی دا فلم سٹارز با پکیا چوئی دا با کاسٹ کوئی او دی دا با ٹوپائی کگی اگ دی دی دا با غٹ غٹ بریتون لگوئی دی دا با وسطہ ورکوئی دی دا با سادر اچوئی دا غٹ ڈکٹیشن ورطا ملاوی گی نو پدی کی با سوال دا پیدا کی گی چی دا ڈائریکٹرز کریٹیویٹی کم زیتا لاڑا دا غا اتھارٹی کم زیتا لاڑا زمونگا پا فلم کی اکسانیت دیر زیاد تے زمونگ پا سکرپٹ کی اکسانیت تے اما گا ڈس ڈوز دے اما گا ایکشن دے اما گا وائلنس دے پکی او بلا دادا چی زمونگا کم فلم سٹارز دی اگوی گیٹ اپ سیم وی
دا چی پی خبر کی خلق والی دا سنیما گانو مخ نکے پا اڑے شمس الحادی وائی دا پختو چبی فلمونا دا پختنو دا کلتور نمائندگی نکے دے وائی دا ٹولو فلمونو یو شان کہانی وی د سینماګانو ماحول داسې نیوي چې خلک ورته لاړ شي او فلمونه وګوري. شمس الحادی تر مخه کال 2018 کې پیښور کې یو فلم سینما کې کتلې وو چې لرسته د سینما مخه نه ده کړې. د زیاته کړې ده د سوشل میډیا او موبایل راتک سره هم خلکو سینماګانو ته تک پریښو دی دی
په ټیک ټاکس باندې را شارټ شارټ فلمز جوړیږي لوکل لیول باندې هغه فنی هم وي هغه سیریس هم وي او هغه کې ښه کنټینټ هم وي د دې نه علاوه فیس بک یا یوټیوب وغیرہ خلق یوز کوي نو هغه ته متبادل انٹرٹینمنٹ ذریعہ ملاو دی نو زما په دې وجه باندې نه صرف کوم خپل په خبر کې وګورو بلکې او را لو ګورو نو په ګلوبلی په دې انډستری باندې راغې یو ډیر امپیکټ ورزی دلې دی نیگیټیو
نه خان وای د پی خبر سینماګانو کې د سہولتونو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده نو موړې وای سینماګانو کې جدید ټکنالوژي نه ګټي تر لاسه کول پکار دي چې د خلکو توجه تر لاسه کړل شي
زمونږ د سینما حال چې کوم حال دی هغه ډیر بد حال دی زمما فلم ریلیز شو نو زه ډیر په شرم باندې لاړم ځکه چې د سینما چې کوم کنډیشن و ډیر زیات خراب وو زه چې بیا کیناستم نو د کورسو حالت ډیر زیات خراب وو زمون چې غیر چاپی رقم دیوالونه هغه ډیر زیات غندو ماحول ډیر زیات غندو سکرین چې کم لګیدل و هغه باندې د فلم پته نه لګیدا چې را د سدی لکه ښکارې دم نه خ بیا دی کې زمون چې کم اډینس دی هغه سره لکه مطلب دا پوره ازادي و چې هغه کسوک سیګریټس کی کسوک چرس کی هغه لګیاو دومره لوګي جوړ کړو چې سکرین د سره ښکارې دون دغه وجوهات دي چې زمون فلمونه تباه شو
د فن سره تړلې پوهان وای کچری د پښتنو کلتور او ځوان کول دلچسپی مطابق فلمونه جوړ کړل شي سینماګانو ته جدید ټکنالوژي او رسول شي د سینماګانو ماحول خکولو سره نوی ټیلنټ ته هم موقع ورکړل شي نو ممکن نه دا چې راتلونکو کې خلک د سینماګانو مخ وکړي
د خالدین یاس پر راپور کې مو وردل چې د پیښور ناس سینما خپل فعالیت بند کړي پر سینما نیوکی کون کی وای پښتو فلمونه د پښتون کلتور سم انزورګری نه کوي خو په ایڈورډز کالج په خبر کې د پښتون کلتور د ودی او پرمختګ په خاطر کال په کال کلتوري میله جوړیږي سخکال هم په جوړه شوی کلتوري میله کې د پیښور، کوټي او آن د افغانستان ځینې کلتوري شیان نندارې ته وړاندې شول. د دې تعلیمي ادارې زده کوونکي استادان وایي د میلې موخې زده کوونکو ته د سیمې د بیلابیلو کلتورونو په اړه معلومات ورکول او نړۍ ته د پښتنو سوله ییز ارمانونه په ډاګه کولو. تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
د نور کلونو په څیر دا ځل هم د پیښور په ایڈورټس کالج کې کلتوري میله وشوه. دا میله د کالج پښتو ادبی سوسایټي جوړوي. د ایڈورټس کالج یو استاد ناصر اقبال چې د انګلیسي څانګې مشر دی او د کلتوري میلې په تنظیمي چارو کې برخه اخیستې وه، د جنوري پر 9 مشال اړو ته وویل چې په میله کې زده کوونکو ته نه یوازې د سیمې د کلتوري توکیو بلکې د پښتنو اتلانو په اړه هم معلومات ورکول کیږي.
هر کال دغه شان یو میله کوو او مقصد هم دا دی چې د خلک د یو بل د کلتور نه خبر شي، یا کم چې په چترال کې دی هغه د پړچنار نه خبر شي، پړچنار چې کم دی هغه د مردان سوابق نه خبر شي. په دې کې خلک چې کم دی د خپلو علاقو خوراکونه شو، د هغې لباس شو، نو داسې کلتوري د هغې چې کم آیډنټیټی ده هغه ځان سره وروړي. خلک د خپل هر څه دلته ډسپلے کی او هغه سیزونه بیا چې کم دی خلک ډېر زیات لرننګ وکړي. بل هغې چې کم اتلان دي چیر عمر خان جندول کو د دیرو نو هغه څه کنټریبیوشن دی، یا فقیر اے پی چې کم دی هغه غزه نو هغه څه رول پاتې شوی دی.
د پیښور د ایڈورټس کالج کلتوري میله له 13 کلونو راهیسې هر جنوري میاشت په باقاعدګۍ سره کیږي. د دې تعلیمي ادارې د حقوق پونځي او زده کوونکي بابر خان وایي دوی هڅه کوي د میلې له لارې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه امن خوښي دي او د خپلې سیمې ترقی غواړي.
د پښتنو چې کوم رنگونه دي غټول اسټالونه لکه د کوپیټ او دازل بګیمنګ سره د افغانستان اسټالز هم وو. مونږه په داسې ځای کې ژوند کوو چرته چې زمونږه د کلتور نه د لری کولو ډېر زیاتې هڅې کیږي. نو پښتنو ته خپل کلچر خول او بیا دنیا ته خول چې مونږه پښتانه منپسند خلک یو، مینهناک خلک یو. دې کلتوري میله کې د بنگلاديش چې کوم امبیسډر دی ډیپلوماټ سره هم راغلی وو. دغه شان میلمانه راځي د نورو ځایونو نه، د بهر نه، بیا د میډیا په تھرو باندې او نن سبا خو سوشل میډیا زمانہ ده، نو دا سیس په سوشل میډیا باندې خامخا چلیږي. د ځینو خپل مختلف سټایلز هم پکې لګي او وی الکانو سره هم چې کوم سټایلونه لګي هغه کې ور سره هم په پوره پوره مرسته کوي د خپل علاقې په کلچر خولو کې هغه ریپرزنٹ کولو کې.
د کلنای کلتوري میلې ترڅنګ د ایڈورټس کالج پښتو سوسایټي وخت په وخت مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړوي. د کالج د پښتو څانګې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي په تعلیمي ادارو کې د کلتوري او هنري هلو ځلو اهتمام د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره اړین دی.
او بیا په دې وخت کې خصوصا خو په ایمرجنسی بنیادونو په تعلیمي ادارو کې د دې انعکاس په کار دی. د هغې وجه دا ده چې په دې سیمه باندې کوم سیاست روان دی یا کوم د سیکیورټی صورت حال دی، نو په هغې کې وړوکی ته د کتاب سره سره د تربیت مواقع ډېرې کمې ملاویږي، او خصوصا عملی تربیت د خپلې خاورې او خپل کلتور د خپل اقدار او پښتونوالي سره تړل، نو دا ډېر زیات لازمی ده د دې لپاره چې د هغه نفسیاتي وده، د هغه د تشخص وده هغه په داسې قسم موکو باندې په اسانتیا سره کیږي. نو ایڈورټس کالج په دغه لړ کې نه صرف د سټیج او د فنون لطیفه د موسیقۍ ورسره ورسره د کلتوري لمانځغونډو هلې ځلې کوي.
ډاکټر سمیع الدین ارمان زیاته کړه چې د ایڈورټس کالج د کلتوري میلې په څیر پروګرامونه باید د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې هم وشي. نوموړي وویل چې دی او د کالج نور استادان او زده کوونکي حاضر دي چې د هغو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د هارون باچا راپور مو واورید. تاسو مشال رډوي مجله اورئ. اوس فرزو کرک ته د کرک په لتمبر کې 13 د یو نوي چاپ شوی کتاب مخکته نه وشوه. کتاب راځي چې مینه وکړو نومیږي او شاعر ظفر مظلوم دی. د مخکتنې د غونډې تابعیا لتمبر ادبي جرګې کړې وه چې پکې غنو پیژندل شو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. راشد خټک پی راپور لري چې په یو شعر پیلېږي.
چرته چې امن نوي ژوند به نوي، که هر څه ډیر وي پکې خون به نوي. منګای رباب به چرته پټ غږیږي، په مخفلونو کې سرګن بنوي.
دا د پښتو ژبې شاعر ظفر مظلوم دی چې د کرک ضلع په لتمبر سیمه کې په 2 فروری د یوې ادبي غونډې ګډونوالو ته خپل کلام وړاندې کوي. په غونډه کې د هغه د لومړی شیری ټولګې راځی چې مینه وکړو مخکتنه وشوه. د غونډې تابعیا لتمبر ادبي جرګې کړې وه. د غونډې د نظامت چارې د لتمبر ادبي جرګې مشر سکتر پروفیسر عدنان الله سالار ترسره کړې. د غونډې مشر د لتمبر ادبي جرګې صدر شفیق الاسلام سایل وو. مشر میلمه د کوهاټ نه راغلی شاعر او لیکوال ملت خان اپریدی وو او اعزازي میلمانه خالد رحمان خالد او فیض الله بهرام خیل وو. په غونډه کې د کرک نه علاوه د نورو ضلعو لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون وکړو او د ظفر مظلوم د کتاب په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د کوهاټ نه راغلی شاعر لیکوال او ژورنالیست فیروز خان صادق د ظفر مظلوم د نوي چاپ شوي کتاب په هکله مشال ریډیو ته وویل.
په ډیره ځانګړې پیرایا کې د ډیر منفرد اسلوب خپل کړی دی او داسې موضوعات یې څېړلې دي چې یقینا چې انسان ورته اړتیا لري. نن په دې ټولنه کې او بیا په تیره تیره زمونږ په پښتونخوا کې د امن د مینې بیخي ډیره زیاته کمی محسوسیږي. نو په دغه بنیاد زویمه چې دا یو امید افزا خبره ده، خوشحالی خبره ده چې د ظفر مظلوم غوندې روښان فکر شاعر راپورته شو او د امن د مینې پیغام یې د خپل شعر په ژبه باندې ورکړو.
د غونډې ډیرو ویناوالو وویل چې راځئ چې مینه وکړو د مقصدي شاعری غوره بېلګه ده. د لتمبر ادبي جرګې یو غړي راشد افغان د مشال رادیو د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
د ظفر مظلوم صاحب شاعری د پند او نصیحت واز نه ډکه شاعری ده چې بے پناه سوز او گداز لري. ورسره مظلوم صاحب د ډیر درد دلی احساس خوند دی ځکه د شاعری زیاته برخه د درد علم او کرب نه ډکه ده. دا هغه کلام بهی سوچا دی، د تسنو او آرایش نه بهی پاک دی، خیالونه فکرونه یې سوچا دی او د خپل خاورې وطن سره کلک تړون په ګوته کوي. د ظفر مظلوم صاحب رای کې د غم جنان سره غم دوران هم موجود دی، خو غم دوران یې په غم جنان باندې غالب دی.
په کتاب د خبرو او مقالو او رولو نه پس د غونډې په دویمه برخه کې و آزاد مشاعره هم وشوه چې ډیرو شاعرانو پکې شعرونه واورول.
مخ اړوي در نه هر څوک په بلا زما د ډېرې غریبۍ ژوندونه د لاس تڼاکو ته کتل نشم و د خوړم د مزدورۍ ژوندونه د وخت یاران د ټول راو په ژوندل خدا چراغ له د سختۍ ژوندونه
د امن باغ دی د بارودو نختای اوسا تا نور په هر مانزه کې دا قوم درتا دعا وطن دا یوا ودا در سره کلک او پجارا قوم په خپل قلم بزر وړم درته رڼا وطن.
د لتمبر ادبي جرګې د اطلاعاتو سکتر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې دوی هر میاشت په بقایتګۍ سره غونډې کوي او د جرګې د غړو او لیکوالانو نه علاوه د ادب مینوال هم په ګڼ شمېر کې په دغه غونډو کې ګډون کوي.
لتمبر ادبی جرګه د 1901 اتیا خپل خدمات تر سره کوي. تر دې دمه مو ډېر ښکلي ښکلي غونډې را جوړې کړې دي، کتابونه مو چاپ کړي دي، کتابونو مخکتنې مو کړې دي. په آینده کې مو خیال دی چې موږ به نور ښکلي ښکلي کتابونه چاپ کوو او دغه شانې غونډې به را جوړوو. زما په خیال چې د ژبې د پرمختګ لپاره دغه شانې غونډې ډېر اهم کردار لوبوي.
په کارک ضلع کې لتمبر د ادب او فرهنګ په حواله یو ځانګړی نوم لري. د شمس زمان شمس سید حسن استاد او رحم زمان زلمی غوندې مشهورو لیکوالانو او شاعرانو هم د لتمبر په خوره خړپوسي کړې دي او دغه سیمه یې په خپلو شعرونو او لیکونو کې بیا بیا یاده کړې ده.
د راشد خټک راپور مو اورید. په افغانستان کې اوس مهال پر موسیقي او سندریزو محفلونو بندیز دی، خو ادبي فعالیتونه او غونډې بیا هم ترسره کیږي. په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر فعالیتونه هم لا روان دي. ما د یاد بهیر له مشر ضیا الدین همت مل سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د بهیر پر اوسنیو فعالیتونو دې راته رڼا واچوي. هغه راته وویل
ختیځ ادبي بهیر خو له پیله تاسو ته معلومات شته چې ادبي غونډې کوي او د ادبي غونډو سره سره ځینې لکچرونه داسې چې هغه د ژوند لومړیتوبونه چې موږ ورته ډېر اړتیاوې لرو په هغه برخه کې د ژوند په چارو کې پغې لکچرونه د استادانو او د نو اوس هم په هره اونۍ پرله پسې زموږ غونډې جریان لري. ځوانان ورته راځي او خپل شعرونه وایي. نو د نوي ځوانان چې د ادب ډګر ته راغلي دوی راځي، دوی د مشرانو لري څه زده کوي او د ځینو همدې ځوانانو کې داسې خبرې حق ګران شو چې دوی څومره یعنی بااستعداده خلک دي. نو هر اونۍ غونډه کوو پکې مشاعره یې کرا کتنې لکچري ځنی وخت بیا منځغون خرونه یوز دا دوه درې ونه مخکې موږ د افغانستان د یو تکړه ژورنالیست مورخ او د داستاني ادبیاتو یو تکړه لیکوال ارواخات غلام غوث خیبری په ژوند او اثرو سیمینارو چې ډیرو درنو استادانو لوستي لکه استاد محمد آصف سمیم، ډاکټر زرین انزور، ډاکټر پوهان ډاکټر محمد ابراهیم امکار، ډاکټر سید اصغر هاشمی، نو ډیر په لویه کچه داسې یو په زړه پورې سیمینار جوړ شوی. نو دغه سیمینارونه هم کوو او دوی سره بیا په څنګ کې د مشرانو ترڅنګ ځوانانو ته مقالې ورکوو چې هغوی په دغه برخه کې دا هم د څېړنې برخه او هم د مقالې د دوی استعداد لا وغوړېږي او په دې برخه کې دوی کار وکړي.
صحیح،
ژبې او ادب لپاره کار راشي.
صحیح، الله پاک مو په خپلو فعالیتونو کې بریالي لره. تاسو ویل چې د مروخه غوث خبري پر ژوند او فن باندې او دغه په داستاني فعالیتونو باندې او خدمتونو باندې خبرې ترې وشولې. درته وایي چې تاسو په دې بهیر کې د ځوانان چې راځي دوی کې هم داسې کسان شته چې نن سبا په شعر کې یا په نثر کې، خاص کر په غزل او په افسانه کې، یو څه پرمختګونه کړي او تاسو ډېر امیدونه لري؟
بله، خبره دا ده ته بخور وکز کله کله دی حتی ورسی کوم چې زه وایم چې نور دا موږ او دا ځوانان د مخ کې شي. ته به اور که ځوانان دومره خیسته مقالې کې دومره خیسته سیړنې کې کی چې چې سړی ورته ګوته په غاخ پاتې شي. اوس نو یعنی ډیر ماشاءالله دا اوسنی ځوانان چې دي یو خو مطالعه لري او بل په دغه د ادب سره مینه ډیره زیاته لري، ډیره زیاته کې دغه توان وینم. زه په لا په دې باور یم چې کچیرته په وروسته حساب کېږي نو دغه دوره به ډیره رنګینه او هغه دوره چې خلک به پیس یو ډیر خروان دي.
صحیح، امتمل صاحب په وطن کې چې دا سره کم حالات په دې وروستیو کې راغلل، عام ځوانان چې ورسره خبرې وکړي مایوس یې، د ځوانو ادیبانو څه حال دی؟ دوی خو تاسو ته درځي، تاسو دوی ته به خامخا ډډګیرنه ورکوئ چې دا زموږ وطن دی او دلته زموږ ژوند دی. دوی چې څه لیکي په هغه کې ناهیلي خو نه لیدل کېږي؟
دا خو په هر وخت کې دا کار شوی عامر صاحب، چې شاعران د هغه د شیرینو منځپانګې ګوري نو نهیله یې شته پکې، هیلې هم پکې شته، ورسه شته. خو یوازې چې ډېر ځوانان ورته ډېر متوجه دا ټول مینوال چې دوی د خپل هیواد سره ډېره مینه لري، یعنی د اشخاصو سره، د نومونو سره، د شیانو سره ډېر علاقه نه لري، خو هغوی د وطن سره مینه لري. دغه دا د وطن مینه، غربت ګوریا، اقتصادي ستونزې، څه مسایل په دې، نو حتمی خبره ده چې هر څوک خفه شاید تالته خفه شي. دلته که دوی خفه کېږي، زما او ستا په عمر خلک هم خفه کېږي. خو د خفګان خبره بېله، شاعران چې دي بیا هم ځان ته خپل یو څه ډاډ ورکوي او ښه دي، هغسې مات نه دي، ډېر ناهیلي چې څنګه ښکاري، خو او دومره ډاډم نه دي چې څومره به. خو پښتو ژبې ته او ادب ته لګیا دي کار کوي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نوي ځوانان دي، همدې ته هم خوشحاله چې موږ دغې ډګر ته راداخل شو. اوس به موږ هڅه کوو چې د دوی لیکنې په ورځپاڼو کې چاپ شي او د ځینو رسنیو سره دوی خبرې وکړي، دوی د دې سره نور هم ډاډ حاصلوي. نو دا خو دا وضعیتونه د دې وطن نو دا تر پیړۍ زیات کېږي چې دغسې یو متزل لاره خو شته، نو د دې وطن په قسمت کې لیکل شوی.
سی همتمل صاحب دم راته وایي چې تاسو درته ویل شي چې په افغانستان کې نن سبا ورسپانې، مجلې او کتابونه په کوم مقدار کې چاپ کیږي؟ د پخوانې دغه برخه کمزوري شوې ده کنه؟ مغه شانو سم دغه فعالیتونه کیږي او د ځوانان خپل اثر هلته چاپول شي؟
چاپیږي متاسفانه چې ورسپانې هغه سي هغه نه لري مجلې نه لري او دا یوازې د دې سیاسي مسایلو مسله نه ګڼم. هغه د کومې ورځې نه چې موږ ته دغه خواله رسنۍ فیسبوک انټرنیټ او دغه شیان ورته لاسرسی اشنایی کمه شوی د پانو د کاغذ و دې شیانو سره اشنایی ډېره کمه شوی. ټول هر څه چې خلک ګوري لاراوتې چې زموږ کشران او ماشومان ټول پکې اخته کړي هغه د ټیکټاک مسله ده. ټیکټاک ورته وایي که نه دي ډېر سخت مصروفه کړي دي نو ډېر ژورې نیولی او نو ډېره زیاته توجه نه کېږي. خو بیا هم زه چې ګورم زه خو هلته د کتابتون مسؤولم یم نو ته باور وکړه بېرته هغه هیلې پیدا سړي ته چې د میاشتې وه 8000 کسان د مطالعې لپاره راځي نو دا هم بېرته د خوشحالۍ خبره ده چې ځوانان ډېره
غټه خبره ده.
ځکه هلته د طب پوهنځی نږدې دی نو هغوی هغه محصلین راځي دا د آمادګۍ کورسونه دي د کانکور لپاره دا شاګردان ډېر راځي. اوس هم چې ګورې د ننګرهار هر هغه ته چې لاړ شي وی ځای ته لکه عیدګاه ته چې ځي یا سراج العمارت ته ځي یا امیر شهید بن ته ځي ته باور وکړه د هر نارنج د ونې لاندې یو ځوان ناستې کتاب ورسره وي نو غلی احساس کوي که نه نو دغسې حالتونه هم شته.
صحیح همت مل صاحب په افغانستان کې چې پر موسیقي بندیز ولګېدل د دې نه پس دا د زمزمو د ترنم بازار ډېر زیات ګرم دی. په بهیر کې ختیځ ادبي بهیر کې هم ځوانان راځي ترنم کوي
وو دا زیاتره چې تاسو هوري د همدې بهیر تر راغلي وو همدې بهیر کې را لوي شوي دي.
صحیح
او د ترنم بازار خو پخوانم تو د خوست بالکل نو بازار ډیر ګرم دی ځکه ګرم دی چې کله کله موږ په دې خپله ویل نه ترنم کوونکي زیات شي یعنی مینوال زیات یعنی په یو شکل د اشکالو هغه برخه بیرته دوی پالي نو دا برخه شته او یو
صحیح
خو شوی دی او بل ټوکو ټاکالو مسایل او تنزیه باغه زیات شوي دي
صحیح. او احمد مل صاحب وروستۍ پوښتنه به مې دای چې پخوا چې بدلته د نارنج ګل مشاعره کېده یا د افغانستان په ځینو نورو برخو کې کومې لویې مشاعرې کېدلې آیا هغه مشاعرې اوس هم کېږي؟
په ننګرهار کې کېږي همدا راتلونکي جمعې ته یوه لویه مشاعره ده ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا چې هغه د نرګس ګل مشاعره ده هغه به د مملي باغ کې کیږي او په ډیر جم جوش به ځکه چې نن زه خبر شوم او ما سره اړیکه ونیول شو هلته په مرا سره وشوه چې دا به په ډیر دا ځکه هر کال دام کیږي نو هغې لپاره ښه ترتیبات روان دي او د تفریح لپاره د خلکو د اذهانو او فکري رغښت لپاره نو دغه مشاعرې او دغه غونډې ټولېدل او نو زه هغه لرم چې ډېره ښه مشاعره به وي.
دا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاء الدین همتمل چې په مشال رډوي مجله کې خبرې کولې. له همدې سره د مشال رډوي مجلې د دې اونۍ وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په پاک خدای سپارم. ښې چارې او ښه وختونه.
مشال رادیو